بزرگ هم منابعی به طور استفاده شده که از او ما به شکل دوامدار استفاده بکنیم. بله. بازم این تمام مراحل مربوط به میشه به
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. اپیل په خبرونو باندې کوو. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلونو له کبله نږدې سل کسان مړه شوي دي. د طالبانو چارواکو ویلی دی چې په سیلونو کې په غور او همدارنګه په فاریاب ولایت کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کره راپورونو په اساس په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړه کړي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي که مرسته ورسره ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څلور ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون پوربند موافقه کړې. د راپور په اساس دا وکړه پرون په ډیورند کرښه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب، ډنډې پټان او د خوست په ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورند کرښه پرتې دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې شوې وې خو رسمن په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د عدلیې وزارت وایي د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخوندزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی. دغه وزارت د شنبې پورس په یوه اعلامیه کې ویلي دا قانون په دریو فصلونو او وویشتو مادو کې ترتیب شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی. د اعلامیې له مخې د دغه قانون له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري له سوال کولو منع دي. د طالبانو یو مخالف وسله وال ډله ادعا کوي چې د تخار ولایت په مرکز طالقان کې د طالبانو د ځواکونو پر یو موټر په برید کې څلور طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. د افغانستان د ملي مقاومت په نامه جبهې تېره شپه په ایکس پاڼه لیکلي دا برید پرون ماسپښین د طالقان ښار د امنیه قومندانۍ په 40 متره کې وشو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په 20 اوور نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویست اندیز ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ د خبر له مخې د لوبډلې اکثر لوبغاړي د کاریبیان یا سنت کیټس او نیویس ټاپو ته رسېدلي. په خبر کې ویل شوي لوبډله به په دې ټاپو کې نړیوال جام ته د لا ښه چمتووالي لپاره لس ورځني تمرینونه وکړي. د لوبډل مشر راشد خان په ګډون لا هم شاوخوا او افغان لوبغاړي د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې لوب ته دوام ورکوي خو کرکټ بورډ وایي ډېر ژر به ټول لوبغاړي سره یو ځای شي. اخو راشد خان له 4 کلو وروسته پرون کابل ته تللی دی. تمده د افغانستان لومړنۍ نړیواله مسابقه په اوسني 20 اووریز جام کې د جون په 2 د امریکا په متحده ایالاتو او ویست اندیز کې په بخنې سره په ویست اندیز کې د یوګاندا سره وشي. یو ورځ وروسته له هغه چې اکسیوس مجلې په عمان کې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په اړه راپور ورکړ، په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي د خبرو ترسره کېدل تایید کړل. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي پرون د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په اکله د رسنیو د پوښتنې په جواب کې ویل دا خبرې یو روان بهیر دی. ایران استازي زیاته کړه دا خبرې نه لومړۍ وي او نه به وروستۍ وي. د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان پرون په زهران کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان سره وکتل او د واشنگتن او ریاد ترمنځ د ستراتیژیک تړون د مساودې په اړه خبرې وکړې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس وایي په دې کتنه کې دواړو هیوادو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په بېلابېلو برخو کې د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو او همدارنګه په غزه کې د جګړې د بندولو په اړه خبرې وشوې. ملګری ملتونه وایي د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د بریدونو او پرزونو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 800,000 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبي ښار کې پناه اخیستې وه تختی ته اړ شوي. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې UNRWA مشر فیلیپ لازاریني په دې اړه وویل پر رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي. د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، هلته د خبرونو تفصیل لوستلی شئ. طالب چارواکو تایید کړي چې په فاریاب او غور کې وروستیو سیلابونو تر سلو ډیر کسان مړه کړي دي. د فاریاب یو زیانمن د سیلونو په اړه وایي:
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کوروالا، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرد وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوه دانو دانه نشته، تر اوسه نه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده بخې.
د اړم تاسو ته رپورټ لرو چې له پاکستانه یو وار بیا سلګونه افغانان راستل شوي دي، او راستانه شوي افغانان وایي چې ټول ژوند یې په پاکستان کې و او اوس په افغانستان کې څنګه دي ورپاتې. نور مسائل هم لرو، هیله ده تر پایه ملتیا وکړه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالب چارواکی وایي چې په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي په سیلابونو کې ګڼ ماشومان هم مړه دي. د دغه بنسټ په خبره زرګونه کورونه ویجاړ شوي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. اخو یو شمېر سیلاب ځپلي وایي که مرستې ورسره ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. نور جزئیات د ثنا کاکړ په رپورټ کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړۍ په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې او شنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي چې ویل کېږي له سلو زیات کسان یې مړه کړي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبان حکومت د والي ویان عصمت الله مرادي رسنیو ته په لیږدول شوي ویډیوي کلپ کې په یاد ولایت کې د شنبې ورځې د سیلاب د تلفاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل:
سیلاب خورشان کې دې شپه د ضرورت فاریاب سرازرګشت کې در برګیرنده ولسوالیو ګرځي.
په هغه سیلابونو کې چې تیره شپه د فاریاب ولایت په ګرځیوان، بلچراغ، قیصار او چلګزی ولسوالیو کې راغلي وو، درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په پایله کې شپږ شپېته کسان مړه، 15 ټپیان او 8 تنه لا درک دي. دا په داسې حال کې ده چې د پرون ورځې سیلاب کې 300 کسان ډېر شهیدان شوي وو.
در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر در این ولسوالی
ها. خو بیا د طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قنی په خپل اکسپانه په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 کسه خودلی. پرون په غور کې د طالبان حکومت د والی ویان عبدالواحد حماس هم ازادي رادیو ته د شمیرې تایید کړي وي، خو هغه د هم ویلي وو چې او شمیر کسان نه درک دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د می پاتلا سما په خپل اکسپانه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي: یا د سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړې چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که ورسره مرسته ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل:
مردم یک خانه شون به اثر سیلاب ها آواره شد.
هغه خلک چې کورونه یې د سیلابونو له امله له منځه تللي، د اوسیدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویو بنسټونو او خیریه مؤسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجهی صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن تا از خانه گرفته
و خلکو تا ډیر زیان رسیدلی. لوکورونو څخه نیولې تر کروندو پورې ټول لمنځه تللی. هغه ولسوالیو ته چې ډیر زیان رسیدلی، هغه شهرک او مرغاب دي چې اوسیدونکي په غونډیو کې شپې سبا کوي.
شبها را در تپه سر کردن.
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم په یاد ولسوالۍ کې د سیلابونو د ځاني زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کوروالا، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرد وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوه دانو دانه نشته، تر اوسه نه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده بخې. کورونه نړولي دي، مالونه وړي دي.
د یادونه ده چې د غور او فاریاب تر څنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نورو ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 28مې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه چې لړۍ له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له دغو سیلابونو څخه زیانمن شوي مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو وزارت وایي په تیرو درې ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته شاوخوا 1.5 زره افغان کډوال راستانه شوي. اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه په خپل اونیز راپور کې ویلي، د مې له 12مې تر 13مې له پاکستانه څه باندې 2000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1.5% پی او آر کارتونه درلودل. په پاکستان کې اوس مېرمن کډوال به وایي دوی لیا دی واده د سلکېدو په اړه اندېښمن دي او ان لیو خارج خپل خار ته اسانه تک نشي کولای. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د ساور له 28مې څخه تر 29مې نیټې پورې 1440 نوي افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول راستنه کړل شوي دي. یاد وزارت په خپل اکسپان لیکلي چې دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي وو. په ورته وخت کې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه په خپل اونیز راپور کې ویلي چې د میاستې له 12مې څخه تر 13مې پورې شاوخوا 2600 کسان ستنه شوي چې یو اویا سلنه یې پی او آر کارتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دوام چې د 2023 کال په نومبر میاست کې پیل شوی او لا هم دوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې له ډیرو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسیږي له ډیرو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت د بټیزي سیمې یو افغان کډوال ولی ازادي راډیو ته وویل
کار ژوند او مکتب د چنان سکولونو دا ګر سره بیا ځای کیږي. بیا راته مشهیم نشته یو پټ ځکم دلرو کندوز کې وسیږو او ځکه نه لرو مشخصه پلان
په پاکستان کې. یو بل افغان کډوال چې نوی غوښتل پراپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دریو کلونو راهیسې په یاد هیواد کې اوسېږي خو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله خار او بازار کې په اسانه توګه تګ راتګ نسی کولای.
ستونزې دومره زیاتې شوي چې داخل پاکستان کې د یو ښار څخه بل ښار ته تګ ستونزمن دی د افغانانو لپاره. بالاخره وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ ښکار شوي. که همداسې د افغانانو جګري اخراج ادامه ولري دا به د کډوالو حقوقو او بشر حقوقو ضد عمل وي. راتلونکي کې اندېښنه دا ده چې افغان هیواد کې د بیکارۍ کچه له مخې څخه زیاته وه او د افغان کډوالو په جبري اخراج سره به نور هم د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طبیعي پیښو د زیاتوالي او بېوزلۍ له امله زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. سربیره پر سیلاب ځپلو چې کورونه، څاروي، ځمکې او نور شتمنۍ له لاسه ورکړي، په دې وروستیو کې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي افغان کډوال د خپل ژوند له بد وضعیت شکایت کوي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی او افغان کډوال فیض الله ایوبی چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کاروبار نه لري او ژوند یې له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
افغانستان ته چې کله راغلو نو موږ کورونه نه لرل، نو اوس دلته یو زړو کورو کې ژوند کوو چې هیڅ د ژوند کولو دپاره آماده په افغانستان کې و. اقتصادي وضعیت بیخي په صفر روان دی، کارونه نشته د ژوند کولو دپاره، هیڅ نه ده برابره، نو اقتصاد بیخي په صفر دی، هر څه په کې لوړ دي، قیمتونه لوړ دي، په سخت حالت کې موږ پلن روان یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له ځورونو او خپل هیواد افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بیکاری او بیکوری سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې د 2023 کال په نوومبر میاشت کې د بیا اسناد او افغان کډوالو جبري استل پیل کړل چې په ترڅ کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر یو نیم میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د قرغیزستان او پاکستان چارواکو وروسته له هغه سره ولیدل چې په بشکک کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالي کې لکتر لګه نه وشتنه ټپیان شول. ویل کېږي چې 15 پاکستانیان دي. د قرغیزستان د باندنیو چارو وزارت مرستیال اوازبیک اتاخانوف نن په بشکک کې د پاکستان له سفیر حسن علي زیغام سره لیدلی. اتاخانوف ویلي وضعیت تر کنټرول لاندې دی او قرغیز چارواکو د شوې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. پرون له بشکک څخه نږدې 140 پاکستانی محصلان په یوه الوتکه کې ولېږدول شول. دا ورسته لاغه چې په پاکستان کې د دغه پیخي په ارتباط باندې په حکومت باندې انتقادونه او اعتراضونه زیات شول. په دې اړه پام وکړئ د مشال رادیو د خبريال نیاز علي ریپورت ده.
د قرغیزستان په سرخار بشکک کې پر پاکستانی زده کوونکو د تشدد د پیښو پر ضد د مای په 13 په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفارتخانی مخې ته او بیا په کراچۍ کې زده کوونکو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مای په 13 په اسلام آباد کې اسلامي جمعیت طلبه د قرغیزستان سفارتخانی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهره په وخت د سفارتخانی بهر په ګڼ شمیر کې پولیس او امنیتي سرتیری ځای په ځای کړی شوي وو. د مظاهری په وخت په اسلام آباد کې زده کوونکي او د مظاهری یو ګډونوال امتیاز خان بیا مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت دی په قرغیزستان کې د پاکستانی زده کوونکو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
نو دا پروټیست او احتجاج منګر دی و چې نه کوي چې په قرغیزستان کې زمونږ سټوډنټان دي داغو سره زیاته روان او داغو پاستلو کې چې کم زیاته داغو سره روان دي دا خلاف زمونږ پروټیست روان دي چې حکومت له پکار دی غوړه دي دغه مخنیوي وکړي. د حکومت نه به دا مطالبه ده او زمونږ کم سپیران دي دا ټول لا چې دیو دي د سټوډنټانو کوم مطالبات دی غو منی دا غو خلاف دي قرغیزستان چې کوم لوکل عوام دي چې غو زمنګ په سټوډنټانو باندې تشدد کړي دي دا غو جواب ورکي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بشکک کې پر پاکستانیو شوو بریدونو تشویش څرګند کړی دی او قرغیزستان کې پاکستانی سفارتخانه ته امر کړی دی چې د کونکو تدې د مرستو لپاره پلی ټولي حلی سلی وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د مای پاتلسما په یو بیان کې ویلي دي چې د قرغیزستان له چارواکو سره په اړوند موضوع تماس نیولې دي او ترې غوښتي چې د پاکستانیو زده کوونکو خوندیتوب دی باوري کړي. په کراچۍ کې بیا پاکستان تحریک انصاف او اسلامي جمعیت طلبه د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو ځایي مشر اعظم خان مشال لیډیو ته وویل د قرغیزستان حکومت دی د تشدد په پیښو کې ککړ کسان ونیسي او سزاګانې دی ته ورکړي او د پاکستان حکومت دی د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره سمدستي ګامونه واخلي.
څلورمه ورځ ده چې د دې شروعات شوي دي. دا د دې حکومت د نااهلۍ ثبوت دی. دا دومره نااهله حکومت دی چې اوسه پورې څلور ورځې وشوي اوسه پورې دی څه کردار ادا کړی نه دی او 14,000 خلک چې کوم دی په هغې کې په قرغیزستان کې هلته کې معذور شوي دي. د دې جواب به څوک ورکړي؟ په دې کې کم از کم 9,000 نه زیاد پښتانه دي د خیبر پښتونخوا نه تعلق لري. د هغې اخر قصور څه دی؟ هغوی تعلیم نه تللي دي، هغوی غونډهګردۍ
په اسلام آباد او کراچۍ کې دا احتجاجونه رستو لهغي شوې دي چې د قرغیزستان په سرخار بشکک کې د مای په 13 او 13 تر شپې مهال د ترو تریخوالي پیخي شوې وي. په کراچۍ کې مظاهره په وخت د کراچۍ په هنتون یو زده کوونکی اجاز محمد حیدری بیا مشال لیډیو ته وویل په قرغیزستان کې د پاکستانی زده کوونکو ژوند له سخت خطر سره مخ دي او د پاکستان حکومت او قرغیزستان کې پاکستانی کونسلګری د زده کوونکو هیڅ مرسته نه کوي
او د پاکستان د ګورنمنت د طرف نه هیڅ قسم سره د یمن نشتا. یو له شرم پکار دی په دې خبره باندې چې الته کې د دې طالب علم تللی دي، الته کې خپل سټډي لته تللی دي، د دې وجه نه تللی دي چې د پاکستان په داسې سماح ماحول نشته چې هغوی ته سړی وکړي چې مونږ د پاکستان ګورمنټ چې د نه راوي خدا په ایوانونو کې اوږه پراته دي او مونږ دا مطالبات لرو چې په دې باندې د فیل فور ایکشن واخیستل شي د هغه د سفارتخانې سره دې رابطه وکړی شي د پاکستاني طالب علمانو ته دې فوراً چې د نه هغه تحفظ ورکړی شي.
خو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې د کرغستان چارواکو د پاکستانو په شمول د ټولو بهرنیو زده کوونکو په ضد د تشدد د پیښو غندنه کړې ده او ژمنه کړې ده چې د دې پیښو پلټنی به کوي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. په اسلام آباد او کراچۍ کې دا احتجاجونه په داسې حال کې شوي چې په بشکک کې زده کوونکي وایي د مای په 14 نیټه د ځایي خلکو او د مصر د زده کوونکو ترمنځ انخته شوي وه او له هغه پیښې وروسته ځایي خلک د تعلیمي ادارو په هستلو ورغله او په بهرنیو زده کوونکو یې تشدد کړی دی. د کرغیز حکومت په وینا د تراو تریخوالي په پیښو کې 13 کسان جوبل شوي دي چې 15 پکې پاکستانیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې په بشکک کې د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي دي او په دې لړ کې د پاکستان سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې د بشکک څخه لاهور ته په یو الوتکه کې 170 پاکستانیان بیرته راستانه شوي دي او په دې کې 140 زده کوونکي او 40 نور پاکستانی وګړي دي. د سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې نن د مای په 19 با یو بل الوتکه کې تر سلو زیات پاکستانی زده کوونکي بیرته راستانه شي. د یادې ادارې په وینا چې را روانه یو اونۍ با د بشکک څخه د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته د پاکستانیانو د راستنېدو بهیر روان وي خو امکان دی چې په دې کې بدلون هم راشي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د بریدونو او پرزینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 300 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبي ښار کې پناه اخیستې وه تېښتې ته اړ شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې له عصمت څاروان اورو.
د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر فیلیپ لازاریني وایي په رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پایله فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي دي. هغه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د می له شپږمې راهیسې کله چې اسرایل په رفح کې عملیات پیل کړل د رفح نږدې نیمایي وګړي چې 300,000 کېږي سړکونو ته راوتلي او تیشي ته اړ شوي دي. د زیاتکړه د فلسطینیان هغو سیمو ته تشدیدلی دي چې د اوبو مناسبه سرچینې او روغتیایي اسانتیاوي نه لري. د جمعې په ورځ 14 اروپایي او آسیایي هیوادونو په یوه لیکې له اسرایلو څخه وغوښتل چې پر رفح ښار پراخ بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې امریکا په وار وار له اسرایلو غوښتي و چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره له پلانه پرته په رفح کې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي. اینی شاهدانو هم پرون شنبه د غزې په شمال کې د کمال ادوان روختون په څنډه کې د اسرایلو د هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اسرایلو پوځ وایي هوایی ځواک په غزې کې تر اویا ډیر هدفونه په نښه کړي. په عین حال کې اسرایلو ادعا کړې چې د رفح په ختیځ کې د دوی د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې د حماس د افراطي ډلې 50 غړي وژل شوي او لسګونه تونلونه یې کشف کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې له لورې ترهګره ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د حماس پوځي څانګې قسم لیوا ادعا کړې چې د اسرایلو په اسقلان بندر یې توغندي توغولي او د غزې ترنګ په شمال کې د جبالیې د کډوالو په کمپ کې د اسرایلو د قماندې مرکز هم پنهه کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور لمخې د رفح پر ختیځ له هوایي او توپچي بریدونو سره هم مهاله جنگي الوتکې د مصر پولې ته نږدې د غزې پر دغه ښار له پاسه الوتنې کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په رفح کې به چې د حماس وروستۍ مورچایي ګڼي د دې سختې زیډلې پاتې ځواکونو ته ماتې ورکړي. په رفح کې فلسطینی سرچینې وایي چې اسرائیلي ځواکونه د السلام، جنینا او همداراز د مصر د پولې په اوږدو کې په فلادلفیا کې متمرکز دي. قاهره چې د اوربان په خبرو کې د منځګړي په توګه ګډون لري وایي چې که اسرائیل فلادلفیا ونیسي نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1990 کال د سولې تاریخي تړون سرغړونه وي. د مصر او اسرائیلو ترمنځ په 1990 کال کې د سولې د تړون له مخې د فلادلفیا یا صلاح الدین محور د دواړو هیوادونو د پولو ترمنځ حایله سیمه ګڼل کیږي. د دې تړون لمخې د رفح ښار د لارې نیول او د فلادلفیا په محور برید د مصر په خاور باندې تیری او له دې موافقې څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د اسرایلو د رسمي شمیرو لمخې د 2023 د اکتوبر په اومه پر اسرایل د حماس په حمله کې شاوخوا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وشل شول. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرایلو په ځوابي برید کې په غزه کې لږ تر لږه 15,386 کسان وژل شوي چې ډیری یې ولسي وګړي دي.
د انجنو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غواګست زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د ویب سایټ یا ویب پاڼې لاري اوریدلای شئ. اوس هم ستاسو ځینې غږونه چې په بیلابیلو مسایلو مو د ازادي رادیو واتس اپ چینل ته را لېږلي دي تاسو ترتیب او په نوبتي خبرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا ازادی ریڈیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلی لمن شټولو به جوړ او روغ خوش خوشاله وسی. زه د فراه ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ گزارم هم په اندو مالو باندې ده، خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی، خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کیږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی، په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو، جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې، سهار پر اکشین شکر یوه یادوي خپله بیا دوی ما په هغه مرداري شوي اوسي او ځای پر ځای هغه مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لشونه یې راواخوې خواتې وغورځو. خو هر رقم رنګ د رنګ واکسینونه مو هم ورته لګولي دي، نو متاسفانه چې هېڅ شی هم تر اوسه پورې ګټه نه ده ورته کړې ده. تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشته تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر 15 پورې دغه شی مړې شوي اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو د دې ازادۍ چینل ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. دا یو پیغام دی، ما زو عبدالله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم، مخته د وکسي جوړ او روح خوشاله بیاستم. تعلیم ډیر ښه شی ده، تعلیم سواد د هر انسان لپاره ښه شی ده، نو تعلیم سی وی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمختګ لای شي. نو دموږ د حکومت څخه هم د یو هیله ده، ارزو ده، د کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تصفیات وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څوپکې اچوي، څوپکې کاروي. نو بس دغه یو دموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې د دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو لپاره هر شی جوړوي، د انسان خطر نه کوي، سی انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي، ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هلی احترامات وایم. خدا دې کی جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي.
وخت د مازیګر څلور نیمې دي. لنډو خبرو ته مخ راغلاست وایم. طالب چارواکو تایید کړي چې په فاریاب کې سیلونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړه کړي دي. اخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ګڼ ماشومان وژلي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډیره تراژیدي زغمي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرخه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ لڅو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند باندې موافقه کړې ده. راپور په اساس دا وکړه پرون په ډیورند کرخه د خرلاچې په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو کمپ کې برخه درلوده. د قرغزستان او پاکستان چارواکو وروسته له هغه سره ولیدل چې په بشکی کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالو کې لږ تر لږه 9 ټپیان شول. په دې ډله کې د راپورو په اساس 15 پاکستانیان هم شامل وو. د طالبانو د عدلیې وزارت وایي د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخوندزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمېر غړي ویست انډیز ته رسیدلي.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي و مرسته مهر کله کوم. نن خبريږي چې د ورزګان ترين کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپېته اولادونه لري خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغان په فارمونو هم خبرې درته لرم. یو وخت د سیاستوالو د ورستنې دو او بیا نیول کې دو په تړاو هم ځنې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوي می چورلکه د سقوط کیسه هم درته لرم خو تر هر څه لمړی د ونی د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګر ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګر ملتونو څوکۍ ته پته مدي خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورستر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي که ډیپلوماتیکې اړیکې دي که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزه چې نو خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپلې سره چې نه سړي وروړه پرنداله په کې ګرځي وو
دیګا یې اسوستان هم نه ساز ګردن هم نه سپېخي تاوو بربر چې مو مرده
وسو شپږ نس کا سه هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دی تقریبا 8900 کورونا پوکلی او جزی توګه ویجار سوی دی.
د خلکو په ناراضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل. د معرف وزیر او څو نور چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچې او ډیر ودونو اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولسته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرام داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکل څوک به ورتلای نه شوی ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر دا ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا
ته په حلال نکاح باندې کوي ودا سوال زده شکه کوم دا وایي د شکه کوي چې په دا درس لکه تا خزو کامنیت ته دی جګه کړه دا درس لکه روپۍ تاله کوم
ماګی تعالی
په هاتی مډاله کې د دوی ځینې مشران د دوی ځینې چارواکي هغوی داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړي البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کیږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ د لاریونونه وروسته لاغی د ازادۍ په انقلاب ووختل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایی کسان وژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیرنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مزه سفی الله ستانګزای خره خلاصوي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایا چغونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب $600,000 نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنه کړي، د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کله نه $600,000 حق لوزیت نه داخل کړي. خو لدی هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس $200,000 دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان ترڅنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه یو حالت کې به افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم اوسیږي که هغه حتی د رای ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورسره بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوی رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیریدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزي 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې ترڅنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول اټال 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی او ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغیزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجدیدو رسنۍ لکیانو سیمه ده. شاید تاسې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې شوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تیریږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4 بجې 3 بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی، سیلاب سره هغه ګیرې کړو، نور مونږ د خپل کوره نه شو وتای. سر دغې مدینه کې خو له بامبو ته جیک سو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه سو. فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مسې چې نه خوراکي توکي سره، نه پیسې سره، نه سپلی سره، هېڅ نه سره. وروره په انده لایقو کې ګرځي وو.
همې کې رسېدم، بېخي همې پوسته کې رسېدم کې حالې د سره کې پخته می برایم. از بالا مسلې یک تیفه سره ما هم 6 نفر شهید دادیم. دیگر باستیم دی دو دانه 3 نفر زخمی هست، 6 اوشتکو
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپناه بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورا یا څیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي، په کومه پیسې به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تبا سویچ نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې د نور فرس هم د لاسه ورکړي دي. ذاتي څه کورونه چې دي ټول خراب دي. حالانکه هېڅ ایشو واسم یم، دغه یو کورم لره، دغه نور نم ځکه لرنو بل شه لرم، دغه یو کور لره دم هم دمه.
زموږ د مستند انځور پای خوده وی ژوري ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. ښوونځی، مدرسه، جماعت، هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما لږ سیل براس، زموږ د خانه خو تازه مروسی هم کړې، وساله کلیم را بوردګیس، یک پرده یادګاری از ما مونده، یک ساعت یک قران کریم، قران شریف مونده، دیگه هیڅ به ما وجود زماندګی نیست. کل وساله ما سیل بوردګیس، یک خود باقی مونده.
د کلی منځ ته داخلي گو په نری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی. د لومړی ځل دی چې بی صاحب کور ته پرته له اجازې ننوزم. د سیلابونو له امله د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جوړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلی کتاب قرآن کریم پاتې، او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینې خونې په لیدو فکر دې هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړېدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړېدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته، ما یعنی میزد همی چیز میزی خودم میگم که بکشیم بیرون روسو قلاج کنیم، دیگه چیزی زندگی در ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباو بربار چیدیم ما مردم.
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک تعداد زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تا حال ما تانستیم برشان دوا بدیم و همچنان جراحات رکداشن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هسته که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه مسعود نهادهای هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنن.
بلخوا پیخو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي، او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال، بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال لزمن له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپناه شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلی سي.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشن آسمان لاندی پروگرام تموزه سفیولا ستانگزه خراغ لاستوه.
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي. یو تازه د کونړ د پخوانی والی وحید الله کلمزي د ورتک خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خبره شوي چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسی جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی، او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغه وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړې وي. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي، او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړیم کړي که هر څه هم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخنی یو، ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو هسې وایي، هسې په لاډوګانو کې او په دغو کې وایي چې مونږ صلح ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه دننه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی امیدا کړي و چې لراستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د دې عواقب ډېر بد وي، او دا سینه شي چې بیا به په دې خپل کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی تر سره کړي په دوی به بیا دوی خپل پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او د ولس نه ځان پورته ګڼل دا بیعدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاد او لول سره راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو سرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي د چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله اغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي، او خبرداري ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلی دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشست برخاست هم باید ساده کړو، د خلکو سره ملاقاتونه هم باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ورا ګرځېدل هم باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کوله که اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر دا ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاه خرچیو او ډېرو ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف کدو ته توجه کړی ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه ویې که په شریعت کې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې ښځه کې اوبه که، الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي، او اصلا ولس ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نورم پسې را ډېرېږي. او خاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس لدغه وضعیت نه ولدغه حالت نه دوی به پتنګ راشي او بیا به خپل غبرګون خاره کی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي، او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تیرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پیښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو پر سر وژل شوي دي، او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده. خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي، او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن الله زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې ودونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی کتر هغه د خپل مخ په پوره کولو وتوانیږي، نه یوازې غمون کې مرجوب لبه ولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. لدی وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبان حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دوی په وجود کې د نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په یو رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستانه څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي له دغسې مسایلونه. نو په داسې یو په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کاملا امکان لري، او دا 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 بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرم موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول، او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې، او هغه مهال په اخو ډب واوښتل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی، او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نه وي ترلاسه کړي آرام به نشي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارد کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي، او لاجنوالو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجن مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکه غرزیدو پراخ خبرګونونه په راغولي، او غنو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بی احتیاطۍ تورنه کړی ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې، وای طالبان د خپلو جنگیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنگیالۍ غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او دولس نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډول الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیمته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه، او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنگیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخکه د تمرینی پرواز پر مهال غورځولې وه.
ویلی جی شیز مرکز ون کے بڑی مخا کھڑی دی
حضرت دی دگی رہی ہے کرتن کے حقوق زان یعنی چی
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی بل کوچنی خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشاره لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستانه د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول یې خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلې او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسی ویډیو وچه بحثونه جوړ کړل. په خبره شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت خودلې او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دی او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نا خوندی ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا له افغانستان اوري چې د روزګان ترين کوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلويخ کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او څلورویشت لورګان لري خو نه نور ماشومان مړه شوي دي. جالب خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حده خراب ده چې ماشومان ته په ماړه ګیډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په تیر حکومت کې کړي دي هغه د چیر نظام چې و هدف مجاهدینو شپې چې بل می په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړی دی بل می په تیرو طالبانو کې بل می د بدغه تیر څو په دغه حکومت کې سره لور ودونه ما کړی او ما شومان د خدای مال د پندوستان اولادات.
خو له روزګان ور اخوه مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د خمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیرې دو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه ما دی راته څخه راول او شپږ دانې مې بل چا باندې خرشل نو بیا موږ سره پیدل نه دی وسره په خوراکاو په دیو په دوا او په شو مو سر نه خلاصې دی نو سره څخه مرس ولل چا او پښه کړی اسول یې څخه څوک مریضان سول مرس ولا او دا ودانی اوس پاتې دي دا اوس مخ پر غټدو ان شاء الله روان دي اوس ای څور امر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پر سوې دي ساتنه موږ چیشته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اګي واشي شانه دي سی خلګي را سخه یو سی او اوس موږ خلکو تور کړی دي خلکو را سخه وړي دي
تقریبا و د وی میاش و چې موږ راولل نو بیا خوراکه مور برابر کړ خوراکه مور کوله اوس نو تقریبا لس میاش تر رسیدلې دي نو خلک یې څخه راځي سیل کې خلک یې ګوري خلک یې وړي دا د خلک د شو د پاره په دباخچو په باغو کې لکې خلک یې باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متره جګوالی لري دا غیاګي د دینه نه دا غیده بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیره غیده خوشپیش چې وچ شپشت پلوړ او جواري وسوکو نور خورکه خنه پکښنیوالي باندې خورکه خنه جلاده او وس خورکه وچ شپشت دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره آزاد رادیو نه نن و مورز عمران غاړم خو هر ونې د پی خو د جوړ تحلیل لپاره ما سید شینواری سره د آزادۍ په پاڼو خپل و مورز مهیروي.